The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو میدان سپورتي خبرونه اوري. په دې اونیزه خبرونه کې درته دا مطالب وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه اونۍ له سریلانکا سره د ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي په ټیسټ کرکټ کې د خپلې لوبډلې د ماتې لاملونو ته ځواب ویلی دی. په ورځنیو سیالیو کې شاملو لوبغاړو سوداګریز لیګونه پرې ایښي او سریلانکا ته تللي دي. ایرلند د افغانستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته خپلې لوبډلې اعلان کړې. افغان تکوندوکارانو په عربي متحده اماراتو کې د برونزو مډالونه ګټلي دي. د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام د پایلوبې لوبډلې هم معلومې شوې. د آسیا په کچه د فوټبال پیل شوې سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسېدلې دي. په خپرونه کې درته ګڼ نور مطالب هم لرو. پیلی د افغانستان او سریلانکا ترمنځ له راتلونکي لوبلړۍ څخه کوو. په یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کې تر سترې ماتې وروسته افغان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو په موخه خپل تمرینات پیل کړي دي. کرکټ بورډ ورته د روانې اونۍ په پیل کې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې اکثریت لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې بوخت وو، خو د فبروري په 6 نیټه ټول سریلانکا ته ورغلي دي. دا چې په یادو سیالیو کې به کوم افغان لوبغاړي ولوبېږي او سیالۍ به کله وي، له امید زهرمل څخه یې په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوې نوملړ کې نه دی شامل. د یکشنبې په ورځ د فبروري په 4 نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوي، د غوراوي کمیټې له لوري د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې یو ورځنیو سیالیو ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. ټاکل شوی ده چې افغانستان او سریلانکا د روانې میاشتې په 9 نیټه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي، په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، ابراهیم زدران، رحمان الله ګرباز، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق، فاروقی، نوید زدران، فرید ملک، ریاض حسن او قیس احمد شامل دي. دغراز شرف الدین اشرف، شاهد کمال، عبدالرحمن او بلال سمی هم د یاد نوملړ په احتیاطي لوبغاړو کې ځای برځه شوي دي. دا لومړی ځل دی چې نوید زدران ته د افغانستان د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکول کیږي. هغه د سریلانکا پر وړاندې د روانې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې 4 لوبغاړي وسوځول. بلور ته نجیب زدران بیا تر یوې لسیزې وروسته د افغانستان د ورځنیو سیالیو له نوملړ څخه د خرابې کارکردګۍ پر بنسټ لرې شوی دی. هغه په وروستیو لسو ورځنیو سیالیو کې 6 اویا منډې کړې وي. که څه هم کرکټ بورډ د راشد خان د نشتون په تړاو څه نه دي ویلي، خو بریښي چې د هغه د ملا ټپونه لا هم سم نه دي رغېدلي او ملي لوبډلې ته به یې راتګ نور وخت هم ونیسي. همدارنګه نوید الحق بیا له یو ورځنیو سیالیو څخه د مخېخې پر بنسټ نه دی غوره شوی. هغه په 50 اوریز نړیوال جام کې ورځنیو سیالیو استعفا وکړه. د ویلو دا چې د درې نړیوالې ورځنۍ لوبې بعد روان فبروري میاشتې په 9 11 او 12 نیټه وشي، چې ورپسې به د همدې میاشتې په 18 19 او 20 نیټه هم درې شل اوریز نړیوالې لوبې وشي.
اوس د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تړاو درته رپورټ وړاندې کوو. افغان لوبډلې یاد سیالۍ د 10 وکټو په توپیر وبایلله. د افغان کرکټ مینوال یې په دې ماتې یو وار بیا راپارولې دي او له کرکټ بورډ غواړي چې ځینې مخکښ لوبغاړي هم ټیسټ کرکټ کولو ته اړ باسي. تر یادې لوبې وروسته مشر روزونکي جاناتن ټراوټ رسنیو ته په دې تړاو ځوابونه ویلي دي. تفصیل یې له سالم احمد صالح اورو.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یوازنۍ ټیسټ لوبه په 4 ورځ د کوربه لوبډلې په بری سره تمامه سوه. سریلانکا د افغانستان د 6-5 منډو هدف پرته د کومې وکټې له سوځېدو پوره کړ او له دې سره په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د فبروري پر 2 نیټه پیل شوې وه، په چې کوربه لوبډلې ګټلې وه او د توپ اچونې پریکړه کړې وه. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د رحمت شاه د 1 منډو په مټ 198 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. کوربه لوبډلې په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 409 منډې وکړې. دغه لوبډلې ته انجلیو میټوس او دینش چندیمال سلیزې ووهلې او په افغان توپ اچونکو کې نوید زادران شو ځلید او 4 لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړۍ ټیسټ سیالي هم وه. دغه راز نجات مسعود او قیس احمد دوه دوه سریلانکایي لوبغاړي وسوځول. د سریلانکا د توپ وهنې د لومړۍ پاڼې په بشپړېدو سره افغان لوبډله 241 منډې قرضدار سوه. افغان توپ وهونکو د دویمې پاڼې پیل ډېر ښه وکړ. نور علي زدران او ابراهیم زدران د 26 منډو تاریخي ملګرتیا جوړه کړه. نور علي په 24 منډو خپل وکټ له لاسه ورکړه. افغان لوبغاړو د درېیمې ورځې تر پایه پورې یوازې یو وکټ له لاسه ورکړی وه او 191 منډې کړې وې. په دویمه پاڼۍ کې ابراهیم زدران سلیزه ووهله. دا په ټیسټ کرکټ کې د نوموړي لومړۍ سلیزه وه. شغلی زدران د لوبې په څلورمه ورځ په 144 منډو وسوځېد. دغه راز رحمت شاه په 450 او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 18 منډې وکړې. ناصر جمال یوازنی لوبغاړی و چې په دې پاڼۍ کې په 140 منډو ناسوځېدلې پاتې سو. په دویمې پاڼۍ کې افغان لوبډلې 296 منډې وکړې او یوازې د 450 منډو هدف یې وټاکه. سریلانکا ته په توپ اچونې کې پربات جی سوریا 15 او اسید فرنندو درې لوبغاړي وسوځول. ورکول سوی هدف سریلانکا په ډېرې اسانۍ سره یوازې 2.2 اورونو په لوبولو سره پوره کړ او هیڅ لوبغاړی ونه سوځېد. تر دې لوبې وروسته د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن تروت رسنوی ته وویل
مونږ تر دې دمه د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې یوازې 8 لوبې کړې دي، خو سریلانکا بیا په 2 کلونو کې 40 ټیسټ لوبې لوبولې دي. دا ډېر ستر توپیر دی. ټیسټ کرکټ د لوبغاړو ازموینه وي. مونږ چې څنګه کرکټ وکړ په دا ډول لوبه هیڅ ټیسټ لوبه نه شو ګټلی. مونږ لا هم د زده کړې په پړاو کې یو. مونږ د لوبې په اوله پاړۍ کې ښه پیل کړی وو، خو د تجربې د کموالي له امله مو پاړۍ ونه شوه غځولی. سریلانکا په اولې پاړۍ کې تر 400 منډې واړولې چې له همدې ځایه په مونږ تاثیرات پرېوتل. بیا په دویمې پاړۍ کې ابراهیم او رحمت شاه ډېر عالي کرکټ وکړ، خو د هغوی په سوځېدو سره مو اته لوبغاړي یوازې پاتیا منډو له لاسه ورکړل. دا هغه ځای دی چې موږ پکې ستونزه لرو او دا ستونزه په حلو.
بل لوري ته د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي نور باید زموږ لوبډله له ټیسټ کرکټ سره ځانونه سم بلد کړي. د نوموړي په باور له 2012 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې دننه منظم فرست کلاس کرکټ کېږي.
ولې هغه درې سیشنو کې چې موږ ښه کرکټ کړی وو هغې نه موږ پوره استفاده ونه کړه؟ لکه موږ او تاسو ګورو په درېمه ورځ باندې افغان لوبډلې کمبیک وکړه. سریلانکا په شروع کې 4 وکټې ډېر زر واخیستلې او د پوره اتیا اوره په هغه ورځ باندې موږ لوبول. ولې په پوره اتیا ورو لوبولو کې که موږ او تاسو ګورو موږ صرف ټوټل 199 رنزونه وکړل. یعنې هغه څه رقم استفاده چې په کار دغه نه موږ هغه استفاده ته ونه کړله. کله چې بال نه وای سریلانکا د نوي بال نه پوره استفاده وکړله او هغوی چې په کوم ځای کې فیلډنګ درو هغه د فیلډنګ پلیس مطابق بالنګ وکړه. موږ او تاسو کرا سریلانکا په د سریلانکا نه موږ تقریبا 16 اور ډیر لوبولې دي په دغه ټیسټ میچ کې. خو که موږ او تاسو د رنزونو تر اسو رنزونه موږ سریلانکا په 114 اورونو کې تقریبا 415 رنزونه وکړل. موږ 115 اور لوبول او 415 رنزونه مقدمه کمپیریزن په کار د اوسنۍ کرکټ کو تاسو د ټیسټ کرکټ وګوره. لکه سره کم چې مقالم د انګلند کرکټ چینج کو د انډیا کرکټ چې سره کم چینجېږي دغه د انټرنیشنل کرکټ چې کم ریکوایرمنت دي دغه ټول هغه کنډیشن او ترم به تا اډاپټ کې. یعنی رن ریټ وو نن سبا په ټیسټ کرکټ کې ډیر زیات مهم ده.
د ویلو د چې د افغانستان او سریلانکا لومړنی ټیسټ سیالي و او تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د فروری میاشتې پر 9 نیټه پیل کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د 19 کلنو نړیوال جام د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د پایلوبې لومړنۍ لوبډله معلومه شوه. هند په نیمه پایلوبه کې سویلي افریقا ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. دویمه نیمه پایلوبه د پاکستان او آسترالیا ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په یاد نړیوال جام کې د امریکا متحده ایالاتو په ماتولو سره د 14 مقام په ګټلو خپل سفر بشپړ کړ او کور ته ستانه شوې دي. د ویل ده چې د یاد نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په 11 نیټه وي.
د هند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویم لوبه کوربا لوبډلې وګټله. د دویم لوبې تر ګټلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لوبلړۍ تر دې دمه یو د یو پر وړاندې برابر روانه ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه انګلستان او دویمه هند ګټلې او درېیمه سیالي به یې د فبروري په 15 نیټه په راجکوت کې وي. په دویم سیالۍ کې انګلستان ونکړای شول چې د هند د 399 منډو هدف پوره کړي او په 106 منډو یې ماتې وخوړه. هندي جسپریت بومراه چې په دوو پاړیو کې 9 لوبغاړي سوځولي وو د غوره لوبغاړي په توګه جایزه وګټله. د غراس په دې لوبه کې د هند لپاره یشسوي جایسوال په لومړۍ پاړۍ کې غبرګه سلیزه هم وهلې وه. بلور ته د سویلي افریقا او نیوزیلند ترمنځ هم د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده او د لومړۍ لوبې نتیجه د 201 منډو په تفاوت نیوزیلند په ګټه تمام شوه. یاد سیالي د سویلي افریقا په قربتوب پیل شوې دي. په ورته وخت کې د سویلي افریقا د سوداګریز لیگ دویم پړاو هم جریان لري چې اکثریت لوبغاړي په دغه لیگ کې په سیالیو بوخت دي او د نیوزیلند پر وړاندې نسبتا ځوانه او بې تجربه لوبډله په لومړۍ سیالۍ کې ولوبېده او د دې امکان شته چې په دویم سیالۍ کې ځینې لوبغاړي بدل شي. دواړو هیوادونو به یوازې یو بل ټیسټ لوبه هم ترسره کړي چې د روانې میاشتې په 12 نیټه پیلېږي. رچن رویندرا د نیوزیلند لپاره په لومړۍ پاړۍ کې 240 منډې کړې وي او دوه لوبغاړي هم سوځولي وو، نو ځکه د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. دغه راز د یادې لوبډلې مخکښ توپوهون کی کین ویلیامسن هم په دواړو پاړیو کې سلیزی ووهلې. وروسته له هغې چې آسټرالیا ویسټ انډیز ته د 20 کاله وروسته په خپل کور کې ټیسټ سیالي وبایلله، بیرته یې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په مقابل کې وګټله. یادې سیالۍ د فبروري په 2 او 3 نیټو ترسره شوې. په اولې او درېیمې سیالۍ کې کوربا آسټرالیا د 8 ویکټو په توپیر او په دویمې سیالۍ کې د 3 منډو په توپیر بریا ګټلې وه. د دې لوبلړۍ په درېیمې لوبې کې د ویسټ انډیز ټوله لوبډله یوازې د 3 منډو په جوړولو سره سوځېدلې. دا وویل چې تر دې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شي او درې لوبې به سره ترسره کړي. اوس د سوداګریزو لیګونو د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال زیات شوي دي. له افغانستان پرته نور هر هیواد خپل سوداګریز لیګونه لري. په جنوري میاشت کې پیل شوی د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ، د سویلي افریقا شل اوریزه لیګ او د بنگلاديش غوره لیګونه وروستیو پړاوونو ته رسیدلي دي. په یادو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو هم سیالۍ وکړي او اکثریت یې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ په موخه له لیګونو بیرته ولاړل. د اماراتو په لیګ کې فضل حق فاروقي سکل ډیر ښه لوبېدلی دی. هغه چې د مای امارات په لوبډله کې لوبېده، د مخکښ ویکټ اخیستونکي په توګه یې له ټورنمنټ مخخه وکړه. نوموړي 19 لوبغاړي وسوځول. دغه راز د سویلي افریقا په لیګ کې بیا نور احمد او نوین الحق ښه لوبېدلی دي. د دوی لوبډله ډربن سوپر جاینټس په کوالیفایر 1 کې له سنرایزر ایسټرن کیپ څخه ماتې وخوړه او اوس په کوالیفایر 2 کې د پارل رایلز او یا هم جوبرګ سوپر کینګز سره د سیالۍ انتظار باسي. نور احمد په لومړي کوالیفایر کې د یاد لوبډلې لپاره ونه لوبېد، ځکه چې سریلانکا ته تللی دی او نوین الحق بیا یوه ویکټ واخیسته خو سیالي یې وبایلله. نور احمد د 12 ویکټو په اخیستلو سره په یاد لیک کې خپل سفر پای ته رسولی دی. د بنګلاديش په غوره لیک کې بیا عظمت الله عمرزی ښه ولوبېده. هغه په هر لوبه کې د یو بشپړ آلراونډر په توګه کارکردګي کړې ده. د نوموړي لوبډله رنګپور رایډرز لوو سیالیو 15 ګټلې دي او د نمرو په جدول کې اول مقام لري. په دې لوبډله کې محمد نبی هم لوبېده. عمرزی د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر ټولو ډېرې 301 نمرې لرلې او په اول مقام کې وو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ایرلند کرکټ بورډ ادارې د فبروري په 6 نیټه د افغانستان پر وړاندې د را روانو درې لوبلړیو لپاره خپلې درې لوبډلې اعلان کړې. ټاکل شوی چې دواړه هیوادونه یو ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ولوبوي. یعنې سیالۍ به د فبروري په 28 نیټه په ابودوبۍ کې پیل شي او د مارچ په 13 نیټه به په شارجه لوبغالي کې پای ته ورسیږي. یوازینی ټیسټ سیالي په ابودوبۍ کې ترسره کیږي او نورې درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ په شارجه کې ترسره شي. په ټیسټ سیالیو کې به د آیرلینډ کپتانی انډریو بلبرنی وکړي او په دې لوبډله کې نور شامل لوبغاړي مارک اډیر، کارټیس کمپر، جورج ډکرل، متیو فوستر، گریم هوم، آنډی مکبراین، بیری مککارتی، جیمز مکلم، پی جی مور، پاول سټرلینګ، هری ټیکټر، لارکن ټکر، تیو وان واکام او گریگ ینگ ولوبېږي. دغه راز په یو ورځنیو شل اوریزو سیالیو کې به لوبډل مشري د پاول سټرلینګ پر غاړه وي، او د ورځنیو سیالیو په لوبډله کې مارک اډیر، انډر بل برنی، کارت کمپر، گارد ڈیلانی، جور ڈکرل، متیو فاسٹر، گریم ہم، آنڈی میک براین، بیری مکارتی، نیل راک، پاور سٹرلنگ، ہیری ٹیکٹر، لورکن ٹکا، تیو وان وکم او گریگ ینگ شامل شوی دی. دغراز در شروریزو سیالیو لپار بیا مارک اڈائر، راس اڈائر، آنڈریو بل برنی، کورٹیس کمپر، گیرد ڈیلانی، جور ڈکرل، گرام ہم، جوش لیٹل، بیری مکارتی، نیل راک، پاور سٹرلنگ، ہیری ٹیکٹر، لورکن ٹکا، بن وائٹ او گریگ ینگ انتخاب شوی دی. دو ورده چه دی سیالیو لپاره لا افغانستان خپلی لوبډلی ندی مشخصی کردی. اوس د تکواندو لډګره. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړو حکمت الله زین او محسن رضایی د فجیره اوپن له آزادو سیالیو د برونزو مډال نه وګټل. حکمت الله زین په څلورم وزن او محسن رضایی په دویم وزن کې درې سیالان مات کړل. دوی یوه بریا د سیال د نشټوالي په خاطر هم ترلاسه کړې وه. حکمت الله زین په څلورم وزن کې د قزاقستان کډوالو استازی او د اردن لوبغاړی مات کړ، خو په نیمه پیلوبه کې ونه توانید د ازبکستان لوبغاړی وګټي. په دې ترتیب دی د برونزو مډال ته ورسید او سیال د سرو زرو په سر فائنل ته ووت. په دویم وزن کې هم محسن رضایی د قزاقستان، متحده عربی اماراتو او فلسطین لوبغاړي مات کړل، خو په نیمه پیلوبه کې له ایرانی لوبغاړي ماته وخوړه او ده هم په برونزو مډال بسنه وکړه. ځینې نورو افغان لوبغاړو هم په فجیره اوپن سیالیو کې خپلې لوبې وګټلې خو مډال ته ونه رسیدل. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې په فجیره اوپن سیالیو کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو نږدې 1900 لوبغاړو برخه اخیستې وه. تمه ده څو میاشتې وروسته د اولمپیک سیالۍ هم وشي او افغان لوبغاړي د تکواندو په برخه کې د ګډون د چانس د ترلاسه کولو لپاره له دې وروسته چین ته ځي. او د فوټبال له لوبغاړو، د آسیا د فوټبال د غوره لوبډلو ترمنځ پیل شوي سیالۍ وروستیو مرحلو ته نږدې شوې دي. اردن د جنوبي کوریا په ماتولو سره پایلوبې ته ځان رسولی دی. دویمه نیمه پایلوبه به د قطر او ایران ترمنځ ترسره شي. یاد سیالۍ د قطر په کوربتوب د جنوري میاشتې په 12 نیټه پیل شوې دي او پایلوبه به یې د روانې میاشتې په 10 نیټه وي. په یادو سیالیو کې 44 آسیایي هیوادونو په شپږو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یوازیني ټیسټ لوبې په تړاو د افغان کرکټ پر لوبو له نړیوال مبصر فرهاد فدایي سره لنډه مرکه لرو. نور په مرکه کې واوري. فدایي صاحب، د دې لوبې له پیله داسې ښکارېدل چې دغه ویشتنځای به چټک توپ اچوونکو ته مناسب وي، خو وروسته توپ وهنه په سریلانکا ډېره ښه وکړه. د ویشتنځای په تړاو رپورټونه څه وو او آیا افغان توپ وهونکو
جوڑی ډېر مرسته به بیټسمینانو سره کوي، لکه بالرانو سره. بالرانو ته پکې دومره څه شی نه وي، خو بیا کېدلی شي چې په څلورم او پنځم ورځ باندې یو څه نه څه سپین بالرانو سره پکې مرسته وکړي، خو په ټوله کې دا بیټنګ ټریک ده، لکه دلته ټول کمنټیټران وایي بلټر د بلټر.
ولې افغان توپ وهونکو له رحمت شاه پرته ونه کړای شول چې په اوله پاڼۍ کې اوږده پاڼۍ ترسره کړي؟
افغان بیټسمینانو ولې اوږده پاڼۍ ونه شي کړلی؟ زه فکر کوم چې ابراهیم زدران خو داسې ده کنه، اول سر کې کله کله دغه بیټسمین سي شین پچ وګوري چې تله پورته ورخطا سي، شاید ابراهیم زدران هغه اول کې بس تصمیم غلط ونیو یا پچ شین ولید هغه ډیسیشن غلط شو. نور علی زدران خو خپل وکټ خپل ورکړه، همدارنګه زموږ احمد الله شاهدین خپل وکټ خپل ورکړه، اکرام علی خیل هم تقریبا هغه شان غیر ضروری وسدو وهو، رحمت شاه بیچاره خو داسې آؤٹ شو چې هغه پخپله پونه شو چې دا ولې آؤٹ شو، لکه هغه د وکټ کیپر انټیسپیشن له وجې نه آؤٹ شو. نور نو څه کېږي، وروسته څه بیټسمنان موږ سره نه مل او ناصر جمال هم داسې فکر کاوه چې دا بال به ټرن شي، وکټ یې ریډنس وکړی، لکه دومره وخت هم تیر نه کړ، په دې وکټ باندې ټرن نشته او هغه بال بس بالکل سیدھا رہتا پہ وکٹ باندھے، ہوگا ٹرن لپارا وہ لوگ اور وکٹ ٹرن نہ ہوگا وکٹ باندھے والا گیا.
آیا په دې وشتنځای تر دې خطو پوهنه کېدلی شوه؟
زه فکر کوم چې بالکل د دې نه خطو پوهنه بالکل پکې کېدلی شوه. لکه څومره چې رحمت شاه ښایسته بیټنګ وکړ ټولو بیټسمینانو دغسې لوبه پکې کولی شوله. نور علیم تاسو وکتل چې ډېره ښایسته لوبه یې وکړله او ډېر سنځې ډېر خوندور جوړ کړه، خو بیا یې هغه خپله وکټه بس ناقه ورکړله. نو په ټوله کې وو د دې نه هم زیات سکور پکې کېدلی شوی او دا د افغانستان لپاره لکه سخته سو په ټیسټ لوبه کې.
فکر نه کوي چې افغانستان یو بیټسمین کم لوبه ولی وو؟
زه فکر کوم چې دلته بیا د بالغانو ستونزه جوړېدله. خو مثلا دا یو تصمیم داسې مثلا هر تیمی نیسي، ما ته په اول کې داسې ښکارېده چې خو زه شپږ سپیشلس بیټسمینان لرو که نه دغه به کفایت کوي. نو بیا که ته اووم بیټسمین راولې نو هلته بیا تا سره بالران کمېږي او وکټ بیا داسې ده که نه چې د بالرانو نه به ډېر زور وباسي او ډېر شارټ شارټ سپیلز باید ته خپل بالران باندې وکړي. نو بیا په هغې کې ضرور ده چې تا سره بالران نه وي او دل پاره چې دلته دومره په وکټ کې چشي نشته. د افغانستان هم درې تیز بالران کې ځان سره انتخاب کړي دي او بیا دوه سپینران اخیستي دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو د دې ونې د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه بشپړه شوه. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مې یو بار بیا او مې ورسته هر کله کوم. دا ځل خبرونه کې به د مصنوعي ځیرکتیا له نویو کرشماتي عینکو جنوبي کوریا کې د یوې کمپنۍ لخوا کارمندانو ته د ماشوم په زیږولو د انعامونو ورکړه او امریکا کې د لومړي برقي موټر چارجونکو سړک موضوعات در سره وسپړم. دا راز به پر اشرف غنی دغه د یو باوري جنرال نیوکه د طالبانو د یو چارواکي لخوا پر لوی سټیج ژبنی توندې تخبرګونونه او د ایرانی استازي لخوا له افغانستانه غزې ته د ځانمرګو د لیګلو غواخونه درته تحلیلوم چې تر شایي څه کیسه ده. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي مسایلو تاود ټکی. د دوهې رواني ناشتي ته د طالبانو چنبازي. طالبان وایي راته ویل شوی چې تاسو هیڅوک نه راپرځئ، خو بیا هم اجنډا ګورو چې ورشو کنه.
دا اوس د دوهې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش ده چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي.
تاسو غونډه ده چې د ملګرو ملتونو په وینا په هغه کې به هڅه وشي د افغانستان لپاره د بین المللي اجماع په ترڅ کې د دغه هیواد سره نړیوال تعامل تعریف شي.
دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې د دغه استازی د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
د ملایانو پر حکومت د ملایانو نیوکې. کابل، بدخشان، تخار، ننګرهار کې د ملای مامانو د تیرې اونۍ نیوکو د طالبانو د مشر غوسه هم پارولې، خو د دوی د حکومت لپاره د خطر زنګ هم ټنګولې.
دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا وروپیژني چې طالب خپل کړنلاره لري او دغه خپل تګلاره ده او دین بیل شی دی. که طالب زلزل هم خپل ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې طبیعي کې دا دین نه دی.
د طالب د اشغال لاندې او ظلمونو جنایاتو لاندې نور په تنسوي دي. دا خود ودری علما او غلجی که په ډیر نزدې وخت کې به تاسو وګورئ چې ډیر نور علما هم غلجی کې.
له زندانه وتلو سره سم پاکستان ته د منظور پښتین ګوت څنډنې. ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر هم له زندان وروسته یو وار بیا د پاکستان د پوز پر ضد په دریدو ټینګار کړی.
څه تکلیفات ښکاري دا یا دوی ته چې کوم په خپل ژوند کې اسانتیا ښکاري، د موږ تکلیفات هم ارزي دي، د دوی اسانتیا هم ارزي دي. او دوی به د دوی اسانتیا کو مشکلات بدلیږي، زموږ مشکلات به په اسانتیا بدلیږي
ان شاء الله. چې دې رنګ بیرغه مې بیا سر قربان، بیا مې مال قربان، بیا مې
او په پاکستان کې دولسم ځل تر ټولو سترې پارلماني ټاکنې. پاکستان د کمپاینونو په وروستۍ ورځ هم 214 کې 28 مړي او 15 څلوېښت ټپیان ورکړل. ټاکنې وکړې خو پر وړتیا یې شکونه شته. بیا هم ستړي مشي. که څه هم د ملګرو ملتونو یو استازی فریدون سینرلی اوغلو او د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکولاسن په کابل کې د طالبانو له خارجه وزارت او د حامد کرزي په شمول پخوانیو سیاسيونو سره د دوهې د روانې ناستې په اړه په بحثونو بوخت دي. خو د طالبانو یو شمېر سرچینې ازادي راډیو ته وایي دا ډله له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې غونډه کې د دوی مخالفې څېرې او بیاناوې نه وسی او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع دې هم له اجنډا وویستل شي. که څه هم طالب سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وایي د دوهې د ناستې په ترڅ کې افغانستان لپاره د مرستو د اعلان وعده هم ورسره شوي او ورته ویل شوي دي چې هیڅوک ستاسو د رژیم د نړولو په هڅه کې نه دي. خو د طالبانو د خارجه وزارت یو ویان ضیا احمد تکل وایي لا نه ده ټاکل شوي چې طالبان دې غونډه کې ګډون کوي که نه، خو په وینا یې که د دوهې را روانه غونډه کې معنادار رول ورکړل شي نو حکومت به یې پکې د ګډون په اړه غور وکړي.
په دې میاشت کې چې په قطر کې د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي لخوا کومه غونډه رابلل شوې ده چې د افغانستان په اړه خاص استازي په هغې کې برخه ولري، دوه درې مشخصې موخې لري. اول دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په د فیصلې په اساس باندې باید یو خاص استازی د افغانستان لپاره تعین شي، او دویمه دا ده چې د دغه استازي د منډیټ یا د دې د کاري لایحې په باره کې به دلته پریکړه کیږي.
بل خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه غواړي د دوحې د غونډې له لارې افغانستان سره رسمي اړیکې پیل کړي. هغه ټکه چې ملګرو ملتونو یې په اړه اشاره نه ده کړې.
دا اوس د دوحې غونډه چې روانه ده د دنیا کوشش دا دی چې د افغانستان سره داسې یو تعامل برابر شي چې د دنیا د افغانستان تر مابین رسمي تعلقات قائم شي او ان شاء الله افغانستان به نور هم په سیاسي او په اقتصادي میدان کې د کامیابۍ په طرف ته ځي لکه څنګه چې په اسلامي نظام په قیام کې کامیاب دی.
په همدې حال کې د افغانستان په خواني ولسمشر حامد کرزي په جلا جلا لیدنو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو موضوع او افغاني ډیالوګ ته زمينه سازي باید چې د دوهې د ناستې مثبت تی پایلې ووسی. خو د خزو یو شمیر فعالانو بیا د پراخ کمپاین له لارې د دوهې پر را روانه ناسته سر له وسنی وکی پیل کړی دی چې په وینا یې دا د طالبانو د عادي خودلو د لړۍ وکړی دی چې نړیوالو او د سیمې هیوادونو روانه کړی ده. د خزو فعالانو ټینګار کړی چې د دوهې د غونډې له لارې باید پر طالبانو فشارونه وارد شي.
زه فکر کوم چې د دې غونډې د ماهیت سره سم باید ورته توقع وشي. دا کېدای شي د نړیوال ټولنې په نوښت په افغانستان کې د یو سیاسي بدلون لپاره د هڅو یو پایلې وي، مګر کدی ته داسې انتظار کیږي چې د همدې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان لپاره کومه نوې واکمني وټاکل شي یا بیا لکه د بوند غونډې په شان د یو نوې بین المللی تصمیم غونډوي دا سم انګیرنه او سم انتظار نه ده.
او دا ښکاري چې روسي وونه کې په کابل، بدخشان، تخار او ننګرهار کې د څو دینی عالمانو او مذهبي شخصیتونو لخوا د طالبانو د حکومت پر ضد رسنیزو شوی او څرګندونو د دې ډلې مشر قهرولې او د دوی څرګندونې د طالبانو د نظام د پایو د لرزولو په معنا اخیستي. پر طالبانو تیره اونۍ له ممبر نه د نیوکو پیل هغه مهال وشو چې په کابل کې د شیعاګانو یو مذهبي مشر آیت الله بهسودی دا ډله د جعفری فقه د لمنځه وړلو او د بی حجابۍ په تور د هزاران نجونو د نیولو له امله تر توندو نیوکو لاندې راوسته.
ای مردم 1300 ساله که با مذهب زندگی کردن، ای مردم در سال 36 هجری قمری مسلمان ولایتی شده است، تا هنوز مذهبش همراهش بوده است، مذهب را از اینا بگیریم دیگه همه چیز را از اینا گرفتیم. این مسئله از ساسه
دو نور دینی عالمان مفتی عبدالشکور او مولوی عبدالقدیر تخاری چې د پلویانو په وینا یې اوس د طالبانو لخوا نیول شوي دي، په دې ډلې نیوکه وکړه چې له خلکو څخه په زور د مالیاتو په نامه د تیر حکومت دوه چنده پیسې ټولول اسلامي نظام نه دی.
به افتخار گاه گاه مجرمان را دستگیر میکنیم که موبایل را زده بود، این مجرم باید به جزای جرمش برسد. اما با لباس دولت، با سلاح دولت در انظار عمومی از نزد یک مسلمانی پولش را به اکراه و به جبر گرفته می شود، یکی بر چند از نظام سابق گرفته می شود، این را ظلم گفته نمی شود؟
د طالبانو حکومت تیره و نهی د ننګرهار چپیار ولسوالۍ له دولتزیو کلي نه هم د مولوی محسن الله په نوم یو ځایي امام د جمعې په خطبه کې د دوی خلاف څرګندونو له امله نیولې او نامعلوم ځای ته وړی. خو دا ښکاري چې د طالبانو پر ضد د ممبر غږونه د دوی امیر شیخ هیبت الله ته هم رسیدلی وي.
دا چې ته پر میډیا باندې ولاړې او لاسه سورې چې داسې دي ولې مې دې کړې؟ امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. امیر المؤمنین صاحب ولې داسې کوي؟ دا د شریعت خلاف دی. تا خو ماته نشات نه دی، نشات خو ماته هلته وچې زه ورته سره یوځای بس تا به ماته نشات کړې. خو دا چې ته پر دنیا پر میډیا باندې غږېږې، هغه د دې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکړي منفي اثرات، نظام سست کړي، بې اعتمادي راولي.
په ټولنیزو رسنیو کې داسې بحثونه راپورته شوي دي، هغه طالبان چې عامو خلکو ته پر خپلو ځانونو د نیوکې اجازه نه ورکوي له دیني عالمانو سره رامنځته شوی درز به د وخت په تیریدو دې ډلې ته لا زیات سرخوږی جوړ کړي.
که طالب زر ځله هم خپله ناروا یا ناوړه کړنه په دین باندې تبعیه کړي، دا دین نه دی. په وروستیو کې علما مجبور اسوسی خبره وکړي، باوجود چې دا خبرې به دوی ته د سر په قیمت باندې تمامېږي، خو دا یو مسؤلیت دی او باید دا خبره وکړي چې طالب خپله تګلاره ده، تا
طالب خپل یو سیاسي ډله ده، دین بیل شه ده او طالب بیل شه ده.
نو دا هغه متل چې وايي بتنګ آمد به جنگ آمد، دا سي د افغانستان ټول ولسونه د طالبانو له خوا نه او اشغال سوي دي. د دغه دوه درې علما او چې ځانونه حتی مرګ ته ورکوي، د طالب ټوپک او د دومره جنایاتو په مقابل کې بیا هم غږ جګوي، هغه ځان په قربانۍ کې ورکړی.
او په ایران کې د افغانستان د پخوانی ډیپلوماسۍ یو مهمه سرچینه کابل لپاره د تهران ځانګړی استازي حسن کاظمی تورنی چې طالبانو ته د سیاسي رشوت ورکولو په بدل کې له افغانستان د نورو هیوادونو د ګواښلو هڅې کوي. حسن کاظمی تازه په یوه مرکه کې ویلي د غزې د ملاتړ لپاره که اړتیا شوه له افغانستان د ځانمرګو بریدګرو یو لوی لښکر چمتو کېدی او تللی شي. خو ایران لپاره د افغانستان د ډیپلوماټیکي دستګاه یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي ایران خپله جګړه په نورو هیوادونو او خلکو کې یو عملاً افغانستان هم د دې کار لپاره انتخاب کړی دی. دا چارواکي وایي په افغانستان کې ټولې هغه ترهګرې ډلې شته چې د ایران د ګټو لپاره کارېدای شي او ایران په همدې نیت طالبانو ته تېره اونۍ د منطقوي ابتکار په نوم د سیمې د هیوادونو یوه غونډه هم کابل کې جوړه کړه. د سرچینې په وینا طالبان د ایران له دې اقداماتو څخه دا ګټه ترلاسه کوي چې مالي ملاتړ وشي او د واک موده یې وغځېږي. خو په وینا یې ایران هڅه کوي هغه جګړه کې د افغانستان پخه هم ورکش کړي چې سیمه کې د خپلو ګټو لپاره روانه کړې ده. په همدې حال کې د جمعیت ګوند اجرایي رئیس په یوه نادر اقدام کې د ایران د ځانګړي استازي د څرګندونو ځواب ویلی او ټینګار کړی چې افغانستان د پردیو د نیابتي ځواک د تولید مرکز نه دی چې خلک ترې د ځانمرګو د لښکرکشۍ فرمان صادر کړي. عطا محمد نور ویلي د افغانستان د سیاسي زوال له امله د یو هیواد ډیپلوماټ دا جرأت کړی چې له افغانستان نورو ته ګواښونه کوي. بلخوا طالبانو ته نږدې رسنۍ المرصاد د کاظمي قومي وروستیو څرګندونو ته په ځواب ویلي ایران د افغانستان د ځانمرګو د لښکر د تګ خبره نه کوي، بلکې که اسرائیلو ته یې زړه ډېر ډک وینو یا د حزب الله ته د اقدام امر وکړي یا د خپله اسرائیلو سره مخامخ جګړه وکړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر لخوا په لومړي ځل د لوی جرګې د تالار پر سټیج ښکاره کنځلو د هغه پر سیاسي مسؤلیت او شخصیت نیوکې پارولي او منتقدینو ټینګار کړی چې دا کار د یو ستر ملت اخلاقي زوال ښیي چې د ارګ لومړۍ درجه شمیرل کېدونکي چارواکي دا ډول ژبه وکاري. مولوي کبیر چې په دې وروستیو کې له اوږده او نامعلوم غیابت وروسته بیرته خپل سیاسي څوکۍ ته راڅرګند شوی دی د لوی جرګې تالار کې د وینا پر مهال هغه ټول خلک بې ناموسه او بې غیرته بللي چې افغانستان کې د ناټو او نړیوالې ټولنې تیر شل کلن حضور ته د ده په وینا اشغال نه وایي.
هغه به ډېر بې ناموسه او بې غیرته سړی وي چې دی شل کلن اشغال ته له اشغال نه وایي. وایي اشغال نه سي، اشغال نه بود، دا اشغال نه دی. نو دا چې اشغال نه وستا ناموس پک بې عزته و، مال دې بې عزته و، د دین احترام د نه پکه کېدل. ته چې دې ته اشغال نه وایي، د دغه په مقابل کې جهاد ته جهاد نه وایي، نو اشغال وایي چې شته.
بلخوا دغه څرګندونو ته د توندو خبرګونونو په ترڅ کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي طالبانو د یو مزدور عرب په وجه افغانستان ته امریکا راوسته او اوس د په وینا د دوهې د ننګینې معاملې له وجې واک ته رسېدلي، خو لا هم دا ډله سپکاوی نورو ته کوي. د لوګر میدان وردګ او پکتیا پخوانی والی حلیم فدایی بیا دغه څرګندونو ته په ځواب مولوی کبیر بیچاره بللی او ټینګار کړی که نوموړي د اشغال او یرغل په توپیر ځان پوه کړی وی نن به یې دا خبرې ځکه نه کولې چې افغانستان دا مهال تر بل هر وخت زیات اشغال دی.
دوی همیشه کنځل کړي دي، دوی همیشه پوچ ویلي دي، دوی همیشه د استدلال څخه تېښته کړې ده، دوی همیشه ملت ته پیغور ورکړی ده، او دوی همیشه دغه ډېر زره یا څلوېښت زره نفر مسله چې ورسره دي همدغه ته دي ملت وایي، او د دې لوی ملت له کلتور، فرهنګ، د دې آدابو، رسوم او عناناتو سره تقریبا ډېر ګستاخانه برخورد کړی ده. دی وایي نومنه ده چې د رهبرۍ په سطحه باندې ډېر لوی سړی ده چې ټول ملت ته داسې سپک خطاب کوي.
نو دا غیر اسلامي گفتار ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت کې دا جای نه لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وراثت دعوا چې څوک کوي هغه باید هغه اخلاق ولري چې کوم په قرآن کې الله د رسول الله په باره کې فرمایي و انک لعلی خلق عظیم. او بل خبره ده چې مؤمن مسلمان ته کنځلې کول دا فاسقتوب ده. دا زنوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر.
او تیره اونۍ وروسته لاغې چې د طالبانو د قانون او د سرپرست وزیر یوځوی په ازبکستان کې د دې ډلې د حکومت سفیر وټاکل شو. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو ویلي د شهاب الدین دلاور ترڅنګ د ګڼو طالب مشرانو زامن او خپلوانو د دولت ګڼې څوکۍ نیولي او د عامو افغانانو ځای یې په دولت کې ورک کړی دی. فعالانو ویلي په ازبکستان کې د شهاب الدین دلاور د نوي سفیر شوي زوی مغفور الله دلاور سربیره د هغه یو زوی روح الله شهاب د رئیس الوزرا اقتصادي معاونت کې رئیس دی. وراره یې خارجه وزارت کې د یو مهم ریاست مرستیال او زوم یې شمس الدین احمدي د کابل ښاروالۍ د یوې نهي ریاست نیولی دی. دغه راز ویل شوي چې د سراج الدین حقانی یو ورور حافظ عزیز د هغه ځانګړی سکرتاریت، بل ورور یې انس حقانی د تماس کمیسیون غړیتوب او تره یې خلیل حقانی د کډوال وزارت اخیستی. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په اړه بیا معلومات خپاره شوي چې خپل ورور نبی متقی یې ځانګړی سکرتر ګمارلی دی. بل ورور احمد الله متقی د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس، بل ورور امان الله افغان د فرهنګي کمیسیون غړی دی، خو بل ورور عبدالله متقی د ځانګړي مدرسې ترڅنګ د دوی په حکومتي مجلسونو کې له ځانګړي پروتوکولا سره ګډون کوي. دا راز د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر لطیف منصور یو زوی عارف منصور بیا په سره میاشت ټولنه کې ریاست پر غاړه لري. هغه کورنۍ یا میراثي بلل شوې ګمارنې چې د طالبانو مشر یې څو موده وړاندې په جدي ډول د دې ډلې چارواکي ترې منع کړي وو. په دې تړاو د طالبانو پلویانو خپل مشر مخاطب کړی چې عام طالبان دې امر مني خو چارواکي طالبان یې نه مني. د عمر بریال په نامه یو طالب فعال لیکلي هیڅ هغه کس په مشرۍ نه مني چې خپل زوی ته اسلام آباد کې د پوهنتون درسي اتاق خوښو خو د ده په رقم جنګیالیو ته یې شګې او اغزنې لارې انتخاب کړې وې. دا راز د طالب مخالفو فعالانو بیا نیوکه کړي چې طالبانو خپل حکومت فامیلی کړی دی او د دغو چارواکو ترڅنګ لسګونه داسې موارد شته چې طالب مشرانو د خپلو کورنیو غړي له ځانه راچاپیر کړي او دا یې اداري فساد بللی. او امریکا چې دا مهال کابل کې سفارتي ودانۍ او تاسیسات د طالبانو لخوا ورته ساتل کیږي ټینګار کړی دی چې افغانستان ته د ډیپلوماټیک ماموریت د بیا پیلولو لپاره هیڅ لیوالتیا او پلان نه لري. تر دې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزي بیا بیا پر امریکا غږ کړی چې افغانستان ته د دوستانه اړیکو او رغونې لپاره بیرته ور وګرځي او خپل سفارت پرانیزي. دا راز تازه د سیګار لخوا د امریکا د خارجه وزارت یو نوی ستراتیژیک سند ته په اشاره راپور ورکول شوی چې امریکا افغانستان کې په محتاطانه ډول د خپلې قونسلګرۍ د بیا پرانیستلو په تړاو محتاطانه غور کوي او د شنونکو په وینا طالب لوري ته هم انتظار دا و چې د چین لخوا د طالبانو د سفیر باورلیک منل به امریکا افغانستان کې بیرته لیواله کړي. خو دغه ټولو ګنګوسو او وختونو ته په ځواب او غبرګون د امریکا د خارجه وزارت ویان ویدانت پټیل ویلي هیڅ داسې کومه طرحه نشته چې په لنډ وخت کې افغانستان ته بیرته خپل هر ډول ډیپلوماټیک فعالیت ستون کړو. پټیل زیاته کړې د امریکا دا مهال د طالبانو په شمول د افغانستان دننه او د باندې افغاني لوریو او همداراس نړیوالې ټولنې سره تماس کې ده چې په طالبانو فشار راوړل شي څو دا ډله خپل تبعیضي فرمانونه او په خاص ډول هغه فرمانونه چې په نامتناسب ډول نجونې او ښځې اغېزمنوي تغییر کړي. نوموړي په ډاګه کړې ده چې له طالبانو سره د اړیکو عادي کولو موضوع د ټولو افغانانو له حقوقو خوندي کېدو سره تړلې ده. او له افغانستان د باندې د تیری اونۍ خبرې دادی چې پاکستان له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره بالاخره د خپل تاریخ تر ټولو پراخي 2 ځل پارلماني ټاکنې ترسره کړې چې 128 میلیونه رای ورکوونکو پکې ګډون وکړ. د دې ټاکنو پر روڼتیا وار له مخه شکونه وو او د ټاکنو د یو قوي اړخ عمران خان د ګوند لاسونه ورته تړل شوي وو. د عمران خان ګوند له ټاکنو وړاندې پاشل شوی وو او د هغه له ګوند نه د دوی انتخاباتي نخه هم اخیستل شوی وو. پروستي او ټاکنو کې تر ډیره د نواز شریف د ګوند بریالیتوب اټکل شوی خو د عمران خان پلویان هم د ګټلو په تمه دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن او د ایمل ولی خان د ملتپاله ګوند ترمنځ د سختې مقابلې اټکل موجود و. د دغو ټاکنو تر ټولو جالب خو له نیوکو سره مخ شوی اړخ د هغو ملایانو د خوبونو کیسې وي چې د اسلام ستر پیغمبر او صحابه و پسې تړل.
طالبینم خوب بینی دغه طالب فرمای سر نبی علیه الصلاه و السلام دروزې سره ولاړم دغه
چبلور ما کوم خوب لیدو نو دغه زو خپل کال کې لسمه میاس نو لسمه
دا پګړی مې د قسم می چې کتت قسم چې موتا مولانا فضل الرحمن سی روغای او په خپل لاس دې مو په لوښه ونیواله تاسو لا دې ته شماته او دې په حق باندې را
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ما تو خود مولانا فضل الرحمن سے پیشکل کی زیاد پڑھ کے تڑل تفصیل خوب دے حسنی تا دا خوب اگر وقت دل تک اس نشتا سی تاسو یو شوق
ویدا خوب دے عالم قتلے دے چی ما نور عالم خان ولی دو چی رسول اللہ ولی پخپل اللہ سو مبارکو پڑھ کے ہوئی
ما خوب ولی دو نبی علیہ السلام میں خوب کیولی دلو او وسلام مولانا فضل الرحمن سے بولا
سکل پاکستان کی ٹاکنیز کمپائنونا ترٹولو خونڑی کمپائنونا کچا ہم پاکستانی رسنی ویلیو چھے مذہبی سیاستوال فضل الرحمن کابل تا ورستی سفر کے لٹی ٹی پی نا ٹاکنو باندی دبرید دن کول جمعنا وڑی وخو لٹاکنو یو ورز وڑانی ہم سویلی پختونخوا کے پر ٹاکنیزو منڈ ترلو دو بریدونو لک تر لگا اتویش کا سال مڑاو پینزت سال ویخ نور جو بل کرل د پختنو په ګڼو سیمو کې د نام نه اعلان لا ټاکنیز مرکزونه بیا پرانستل شوي هم نو او د سعودي ریاض خار تیرونه د نړۍ د تر ټولو ستر دفاعي نندارتون کوربه او چې د لسګونه هیوادونو نظامی تجهیزات پر مختللي جنگي وسایل ولوتو کې ورته راوړل شوی وي د نندارتون کې د 45 هیوادونو د تجهیزاتو ترڅنګ د وسبه نړیوالو شرکتونو نظامی نوښتونه او تولیدات هم نندارې ته وړاندې شوي وو په نندارتون کې ګڼو هیوادونو د وسلو د تولید د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړل خو سعودي پکې سره لدی چې خپل لومړنۍ جوړ شوي هاک 115 شپېته ماډل جیټ الوتکې ښکاره کړي د وسلو له شرکت سره په سعودي کې د تولیداتو لپاره یولس تړونونه وکړل په دې منځ کې د انټرا ډرون الوتکو جوړوونکې نړیوالې کمپنۍ بیا له سعودي چارواکو سره په ګډه د ډرون جوړونې فابریکه هم پرانیسته چې د کال 120 پر مختللي بی پیلوټ الوتکې به جوړي اوس هم ټولنیزو رسنیو ته د تیرې اونۍ په تودو مسایلو پسې سر ښکاره کوو د پښتون ژغورنی غورځنګ غړو په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې منظور پښتین د اټک له زندانه تر دو میاشتنی بندروسه آزاد او خپلو مبارزو ته ورستون شوی منظور پښتین د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ د بلوڅانو د حق غوښتنې پر لټ کې د ګډون په جرم دو میاشتې وړاندې ونیول شو او څو ورځې وړاندې خپلو ملګرو ته لیک کې څرګندونه کړې وه چې زندان کې دننه له تاوتریخوالي ډک چلند ورسره شوی بلخوا په ټولنیزو رسنیو له پاکستاني نظامي زندانه د پی ټی ایم د دوه راخوشي شویو فعالانو ګیلمن وزیر او عبدالرحمن وزیر او اید محمد تازه څرګندونو له دې عمله شور جوړ کړی چې درې واړو فعالانو د پښتنو د حق غوښتنې لپاره د مبارزې ژمنه تازه کړي او په داسې حال کې چې افغانستان کې په موسیقي بندیز د خو یو هندي تبله نواز استاد ذاکر حسین په خپل پلاټینیم البوم کې د پښتو موسیقي دوه پارچو له عمله د ګریمی نړیواله جایزه ترلاسه کړه پښتو نومې پارچا د موسیقي یو تال دی چې له هندي او لویدیځو سازونو ترتیب شوی ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په هکله ویلي وو چې د هغې پوځي موسیقۍ له سرونو یې الهام اخیسته چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقارو او ځایي موسیقۍ له یو ځای کېدو رامنځته شوي وو استاد ذاکر حسین چې د هند کلاسیکی موسیقي په استادانو کې شمیرل کیږي له افغاني هنرمندانو په تیر استاد سخی سره یې کلونه په خو د سوچه پښتو موسیقي غنې شاهکار پرچې غوولې دي په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو ګرمه موضوع د ډاکټر اشرف غنی په تړاو د پخوانی و افغان ځواکونو د یو جنرال سمی سادات څرګندونې وی چې ویلې دي ولسمشر د بل هر چا په پرتله زیات د امریکا د سیاستونو په لیکونکو هغه د اکسپانې په یوه سپیس کې ټینګار کړی چې ډاکټر غنی له سهاره تر ماښامه د امریکا د ګټو لپاره کار کوو او د هیواد لپاره یې د مالکیت کوم حیث نه درلود بلکې د افغان کادرونو په ځای په بهرنیانو زیات باور کوو
یعنی دز درته چې د سهار تر ماښامه پورې د زحمت استې چې څنګه زه امریکا خوشاله وساتم آل دا چې خپل ملت خپل افراد خپل عسکر بعض شان مثلا موږ مجبور وو چې دغه سره جوړ راسو
فعالانو پر هغه تور لګولې چې د جمهوریت په سقوط کې د نورو نظامیانو او سیاستوالو په څیر د همزان لپړې نشي استلې بلکې په مات شوي واکمن نیوکې او ځان سپینول اوس د پخوانیو سیاستوالو ترمنځ ناوړه دود ګرځېدلې او د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې دا ښکاری نړۍ د ورچوال او مصنوعي ځیرکتیا د ټکنالوژي د ورستر بلې پرمختګ لامل په ډیر بل لوري روانه ده اپل کمپنی داسې په مصنوعي ځیرکتیا سمبالي آینه کې رئیس تللی چې سترګو کولو سره به تاسو د خپل اپل ټلیفون، لپټاپ او نور وسایلو سره په مجازي ډول داسې تړل کیږي چې هر څه په حقیقت احساسوي. په ویډیو کې خلک چې تاسو ګوري رانده نه دي او نه هم 3D فلم ګوري، بلکې دا ځانګړي عینکې په سترګو کړي او د سترګو د غاټو خوځولو او د لاسونو په اشاره ورته هر څه د ده په اراده عینکو کې خوځول کیږي. د اپل ویژن پرو په نوم دا عینکې دا مهال په $4,000 دي چې په عام کېدو سره به د ښارونو د وګړو راشه درشه حرکات ظاهرا جالب او خندونکي وي، خو خپله به د دې ټکنالوژۍ کاروونکي ورسره په ځانګړې نړۍ کې اوسي. او کله وی خو نړۍ د تیلو په ځای د موټرو د برقی کولو په لټه کې ده، بل خو د برقی موټرو د اسانه چارچول لپاره هم په لارو چارو غور پیل کړي. په دې منډو ترلو کې د امریکا مشیګان ته نږدې ډیټرویټ لومړنی ښار شو چې د سړک یوې غاړې د ځانګړې ټکنالوژۍ په کارولو داسې جوړه شوې تر څو د چارج له کمی سره مخ روان موټر پرې له برقی مزو پرته چارجېږي. د سړک دا برخه شنه رنگ لري او د چارج لکه مخ سره مخ موټر به وراوړي، خو د وایرلس موبایل چارج سیستم په څیر به دغه موټر هم له برقی سړک سره د کوم مزي له تړلو پرته پروانه کې چارج اخلي. او که څه هم د نړۍ د وګړو شمیر سږ کال 8 میلیارد واوښته، خو ځینې هیوادونه چې په خوا یې د نفوس د ډېرېدو مخه نیوله اوس د نفوس د زیاتولو لپاره په لارو چارو بوخت دي. په همدې لړ کې د نفوس له بحران سره مخ جنوبي کوریا یوې ساختماني کمپنۍ بویون ګروپ خپلو کارمندانو ته وړاندیز کړی چې د هر ماشوم په زیږولو به $50,000 انعام ترلاسه کړي. دا کمپنۍ هر هغه کارمند ته هم $25,000 ورکوي چې له 2021 کال راهیسې یې کور کې ماشوم زیږېدلی وي. جنوبي کوریا چې د نړۍ په کچه تر ټولو کم ماشومان پکې نړۍ ته سترګې غړي، د دې کمپنۍ پکې ویلي دا وړاندیز د نارینه او ښځینه دواړو ډلې همکارانو لپاره دی. د بویون کمپنۍ مشر لی جونګ چون وایي هر هغه کارمند چې درې ماشومان ولري $2,25,000 نقد ورکوي او یا کولی شي چې کمپنۍ ته اجازه ورکړي تر څو کور ورته ونیسي. جنوبی کوریا کې له تیر کال راهیسې د ماشومانو د زیږون کچه فی نفر 0.1 تر راغورځېدلې ده او د نن اومه ورځ هم دغلته سره راټولو. هر اونۍ جمعه ماښام د ازادي راډیو له ډیجیټل پاڼو له سید شینواري سره خپل خبرونه مه هېروئ.
ساقي لا